تي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر بظاهر له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څرګندونې اوري چې وایي دغه هیواد د کورونا ویروس د درېیمې څپې له ګواښ سره مخامخ دی او دا چې د ویروس د خورېدو د مخنیوي لپاره یې د واکسین کړۍ پراخه کړه. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه لرو. احمد تکل وړاندې کوي.
د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. د کندهار چارواکي ادعا کوي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې یولس تنه ځان وژونکي بریدګر په هوایي حملو کې وژل شوی او په واشنگټن ډی سي کې یو موټر د امریکا د کانګرس د ماڼۍ دوه ساتونکي وهلي چې یو یې مړ شوی دی. بشپړ خبرونه. د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د کونړ د امنیه قمندانۍ ویاند فریدالله دهقان ازادۍ راډیو ته د دې جګړې په اړه چې تیره شپه پیل شوه معلومات ورکړل.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د دولت د مخالفینو ترمنځ د چپې درې په ګوسلک په سیمه کې جنګ رامنځته شوی دی. د مرګ ژوبلې په اړه باندې تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار امنیه قمندانۍ ادعا کوي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې په دوه هوایي حملو کې یولس تنه ځان وژونکي بریدګر وژل شوي دي. د کندهار د ولی ویاند بهیر احمدي وایي دا ځان وژونکي له چاودیدونکو موادو په ډک هموي ټانک کې وو او پر امنیتي پوستو د حملو پلان یې درلود، خو د جوی لاهور او تابین ترمنځ سیمو کې په هوایي برید کې په نښه شول.
د ارغنداب ولسوالۍ کې د نه بجو او لس دقیقو په شاوخوا کې دشمن یو هموی یا ټانک د انفجاري مواد څخه ډک کړو، غوښتل چې د دوست قوتونو خواته انتقال کړي او هلته هدف ته ځان ورسي. خوشبختانه د هدف د رسیدو څخه مخکې د هوایي برید لاندې راغلل.
طالبانو د دې پیښې په اړه هم تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال لیګ د دوهم پړاو د لوبو په لړۍ کې نن د فاریاب خراسان د سرپل اف سی خدیم لوبډلې سره سیالي کوي. د فوټبال لیګ د دوهم پړاو لوبې په مزار شریف کې روانې دي. د لوبو په دې لړۍ کې پرون د تخار موج ساحل د فاریاب خراسان لوبډلې ته درې د دو پر وړاندې ماتې ورکړه. د دې لوبو لومړی پړاو له دې مخکې په کابل کې ترسره شو او ټاکل شوی چې دریم پړاو به د وري په اتلسمه نیټه په هرات کې پیل شي. لازادې رادیو خبرونه اوري. متحد ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی پر یو شمیر جګپړو غړو د پخوانی ادارې لخوا لګیدلې بندیزونه لری کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جمعې په ورځ وویل دا بندیزونه نه مناسب او نه ګټور. په دې بندیزونو کې د فاتو بنسودا په ګډون د دې نړیوالې محکمې څو چارواکي په نښه شوي وو چې متحد ایالاتونو ته پر ورتګ بندیز لګیدلی وو او هلته یې شتمنۍ کنګل شوی وي. امریکا تیر کال د جنایي جرمونو نړیواله محکمه چې مرکز یې د هالند په هاګ ښار کې دی وروسته له هغه د متحد ایالاتونو له ملي حاکمیت په سرغړونه تورنه کړه چې د محکمې په افغانستان کې د دولتي ځواکونو، طالبانو او امریکایي سرتیرو لخوا د جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو امر وکړ. بلینکن وویل چې واشنگټن د بندیزونو له لرې کېدو سره سره د افغانستان او فلسطین په برخه کې د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې له اجراتو سره سخت مخالف دی او زیاته کړه چې متحد ایالاتونه او اسرائیل د دې محکمې غړیتوب نه لري چې حکمونه یې پر ځای کړي. د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې د متحد ایالاتونو لخوا د بندیزونو د لری کېدو د پریکړې هرکلی کړی. په واشنگټن ډی سي کې یو موټر د امریکا د کانګرس د ماڼۍ دوه ساتونکي وهلي چې یو یې مړ شوی او یو بل ټپي دی. موټر چلوونکی وروسته له هغه وویشتل شو چې پر یو بل ساتونکي یې چاقو راوایست. پرون چې کله دا برید کېده د کانګرس غونډه نه وه. پولیس وایي تر اوسه داسې نه ښکاري چې دا به یو تروریستي برید وي. د ټپي ساتونکي روغتیايي حالت ښه دی خو په روغتون کې بستر دی. د وژل شوي مشکوک برید کوونکي ورور واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي دي چې ورور یې په نشه یي موادو روږدی و او کورنۍ رواني ناروغۍ ته اندېښمنه وه. په متحد ایالاتونو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له کمېدو سره د دې هیواد چارواکي وایي په دې هیواد کې کاري بوختیاوې زیاتې شوې دي. د امریکا د کار وزارت پرون جمعه وویل په تیره مارچ میاشت کې د وزګارۍ کچه 6% کمه شوې او د همدې میاشتې تر پایه 9,14,000 کسان استخدام شوي دي. اوس په امریکا کې د کورونا ورځنۍ پیښې د میلادي کال د پیل د ورځو پرتله 3.5 کمې شوې دي. په متحدو ایالاتونو کې د کورونا ضد درې ډوله واکسین تطبیق شوی او تر اوسه څه باندې 99 میلیون کسانو واکسین ترلاسه کړی دی. او تایوان نن د اورګاډي د ټکر په پیښه کې د 500 کسانو د مړینې ویر کوي. ژغورونکو ډلو نن د دې مسافروړونکو اورګاډي ډبې چې ډېرې زیانمنې شوې وې له هغه ټونل څخه راوېستې چې دا پیښه پکې وشوه. د دې پیښې د قربانیانو ارواو ته د درناوي په خاطر د دې درې ورځني ماتم په ترڅ کې به دولتي بیرغونه په ټول تایوان کې نیم ځوړند وي. پیښه پرون د اپریل په 2 نیټه هغه مهال وشوه چې اورګاډی په یو ټونل کې له یو ټرک سره ولګید او له پټلۍ واوښت.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په دې هیواد کې د کورونا وایروس د دریمې څپې خبرداري ورکړی او د وایروس د خوریدو د مخنیوي لپاره د واکسین کړي پراخه کړي ده.
شیانو ته محبت کې بندیانو ته کوم کسان چې د فقر لاندې ژوند کوي دوی ته د کورونا د واکسین تطبیق چای پیل شوي دي.
په غزنی کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د تاریخي آثار او آبدي او کلتوري میراثونه د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
مرامت او جوړونې ته یې ضرورت دی. په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
دا به هم اوري چې امریکا د روسیې د دفاعي صنعت پر یو مشر د امریکا د الوتکو د صنعت پټو معلوماتو د غلا کولو تور لګولی دی او د زهرو په کاروان کې په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو د کشتونو داړولو په اړه اوري.
دا ټول سوالې په بیلابیلو سیمو کې تسکنګ عملیات تر سره شول. اوس په هغه سیمو کې چې کوکنارو کښت تر سره شوی وي مسؤلین د خلکو سره په همغږي او همکاري باندې کړل شوی کوکنارو په منځ وړي.
دا خبرونه مو تر یوې بجې ده له آزاد رادیو سره اوسئ. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي دغه هیواد د کورونا وایروس د دریمې څپې له ګواښ سره مخامخ دی. د وزارت چارواکي وایي د پیښو ورځنی شمیر کم دی خو په خبره یې که خلک واکسین ونه کړي او سپارښتنې عملي نه کړي ممکن د وایروس خپرېدل ګړندي سي. دوی وایي د دغه وایروس د مخنیوي لپاره د واکسین کړي پراخه کړي ده او له خلکو هم غواړي چې روغتیایي سپارښتنې عملي کړي. په دې اړه اسدالله لودی نیو راپور لري.
افغانستان ممکن د نړۍ د ډیرو کم هوغه هیوادونو لډلې وچی خلک اوس مهال د کورونا په غم کې نه دي. دغلته خلک په پراخه کچه د غم خادي په مراسمو کې برخه اخلي، سیاسي او ټولنیز غونډې جوړوي او هیڅ ډول فزیکی واټن نه مراعاتوي. د عامه روغتیا وزارت وایي افغانستان کې د کورونا وایروس د بریتانوي باندې تثبیت او د غراز غونډوي هیوادونو پاکستان او ایران کې د وایروس د دې ډول زیاتېدو اندېښمن کړي دي. د وزارت د ویان مرستيال میرویس علیزی ازادي رادیو ته ویل دا مهال دوی د کورونا د دریمې څپې لګواخ سره مخامخ دي.
لمړی څپه کې د کورونا منګا تجربه تر لاسه کړې په دوه څپه کې مو کوم خلایې ته چې موجود وي هغه مو حل کړې او هغه تجربه نو موږ استفاده وکړه. هغه موږ ته د هغه په اساس باندې موږ پلان جوړ کړو. هغه خلایې دا کې کړو د دریمې د څپې د تهدید وو موږ د دریمې څپې په تهدید کې قرار لرو. د دریمې څپې د مخنیوي لپاره
په دې ورستیو کې په ننګرهار کې د کورونا وایروس د بدلون موندلې باندې و مثبت پیښې ثبت شوې. د عام روغتیا وزارت وایي له همدې پیښو وروسته دوی له پاکستان او ایران سره پر پوله پرتو ولایتونو کې د هغو کسانو واکسین پیل کړی چې هیواد ته ستنېږي. د وزارت د ویان مرستيال ښاغلی علیزای وایي دوی پر راستنېدونکو سربیره د ټولنې ځینې نور وګړي هم د واکسین کړي کې شامل کړي دي.
کورونا د نوې ډول د مخنیوي لپاره د امر روغتیا وزارت په تلور د شولایتو کې د پلان مطابق منظمه تدابیر نیولې دي. یو د شي خصوصا د مرګي ولایت کې چې کوم یو د ایران او پاکستان سره هم تر حد دي الته د مهاجرینو راتګ هیواد ته د هغوی ته د واکسین تطبیق چارې پیل شوې دي. کوم کسان چې پر دې قانون څخه عمر لوړ دی، کوم کسان چې مایا زمینی ناروغۍ لري او دغه ترڅن خوشيانو ته محابسو کې بندیانو ته او کوم کسان چې ډېر فقر لاندې ژوند کوي دوی ته د کورونا د واکسین تطبیق چاهي پیل شوی دی.
د عامه روغتیا وزارت پر نو ویل په 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې د 1,400 مشکوکو پیښو لمانځه 23 هغه مثبت ختلي. د کورونا وبا له پایله تر اوسه عامه روغتیا وزارت د کووید 19 ناروغۍ 55,595 رسمي پیښې ثبت کړي او له دې ډلې 2,499 تنه مړه شوي دي. خو اندېښنې دادي او په وار وار چارواکو هم ویلي چې نارسمي شمېرې له دې 2 برابره زیاتې دي. څه باندې میاشت وړاندې افغانستان کې د کورونا ضد واکسین پیل شوی او تر دې مهاله څه باندې 16,000 کسان واکسین شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. په غزنی ولایت کې د طالبانو تر واکلاندې سیمو کې تاریخي آثار، ابدي او کلتوري میراثونه د ورکه دوله ګواښ سره مخامخ دي. د غزنی اوسیدونکو وایي چې د دغو تاریخي آثارو ډیری برخې د جګړو، بارانونو، سیلابونو، زلزلو او ځینو نورو آفتونو له امله زیانمن شوي دي. خو وسلوال طالبان بیا وایي چې د دوی تر واکلاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي ابدو ساتنې ته ژمن دي. نور حل په دې راپور کې.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د جګړو، بارانونو، سیلابونو، زلزلو او ځینو نورو آفتونو لامل ډیری تاریخي آثار او ابدو ته زیان اوښتی. د تیرې 14 پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې د دولتي نظامونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې ډیری ابدي خرابې شوې او یا د خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د 14 پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې په غزنی ښار کې تاریخي ابدي د نړیوالو په مرسته ورغول شوې، خو د ولسوالیو هغه لا هم هغه سویرانه پاته دي. د غزنی په دیا کولسوالۍ کې د سلطان شهاب الدین غوري مقبره، د امام سید حاجی مقبره، د سیکو بندیخانه، شیربوس کلا، رباط کلا، په ګیلان ولسوالۍ کې سخی مرتضی کلا، په اندړو ولسوالۍ کې د غازی ملا مشکی عالم زیارت، د فرقه مشر سید خان کلا، سخی غلام حیدر کلا، په مقر ولسوالۍ کې د بهاولاک زیارت، په جغتو ولسوالۍ کې د بیګم منار، په قرباغ ولسوالۍ کې نای کلا، په زنخان ولسوالۍ کې شاغاسی کلا او لسګونه داسې نور هغه څه دي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي دا تاریخي مقبره او تاریخي ابدي د طبيعي پیښو له امله ډیری زیانمنې سوي دي. که دولت او یا هم د دولت مخالفین ورته پام ونه کړي نو موږ به پر اتلونکي کې دا اثر ونه لرو.
مرمت او جوړونې ته یې ضرورت دی. نو زما هیله دا ده چې په دې برخه کې د جګړې ښکېلې خواوې پاملرنه وکړي او په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
غزنی د تاریخي آثارو او تاریخي ابدو له پلوه د هیواد تر ډیرو غنی ولایت بلل کیږي. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلام بیا وایي په غزنی ولایت کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثارو او تاریخي ابدو ته هم ورکار نه دی سوی. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خو یې وضعیت بې خدان دښنه وردی.
څنګه چې په غزنی کې ډیرې سیمې د دولت له کنټرول بهر دي نو هلته خو د تاریخي آثارو وضعیت بېخي اندېښمن کوونکی دی. لکه څنګه چې په کار ده هغه رقم هیڅ توجه ورته نه کیږي او له ډیر بد وضعیت سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تاریخي آثارو د تاریخي ابدو رغولو او د هغوی ژغورنې ته باید ښکېل اړخونه پام وکړي تر څو پورې زموږ دغه کلتوري میراثونه خوندي سي او له نورو تړکونو نه وژغورل سي.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت بیا وایي چې د طبیعي آفتونو ترڅنګ ډیری ابدي د جګړو له امله هم خرابې شوي دي. دا یاد وزارت ویان صابر مومند ازادي رادیو ته وویل هغه تاریخي آثار او بدی چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري مخ په ورکېدو او خرابې دودي. شاغلی مومند وایي له وسلوالو طالبانو مغښتنه د چ په تاریخي ځایونو کې دي لا جګړو کول او ډډه او د هغه ساتنې ته پام وکړي.
زمنګه وختونه تر بیا همدا د یو فرهنګي لحاظ په توګه باندې چې دوی باید خپل جګړې هغه خشاک تاریخي عبادت او تاریخي سیمه ونه ګرځوي او د ولسونو ته هم حتی وختونه دا چې دوی ته اجازه په هغه سیمه کې ورنه کی ترڅو دغه تاریخي مانویت زمنګه لمنځه ولاړ شي.
مومن زیاتوی درې کاله وړاندې د اطلاعات او فرهنګ کلو او پراختیا وزارتونو ترمنځ یو پریکړلیک کلاسلیک سوچې د هغې له مخې شپږ دېزر شوراګانې چې د کلو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې په ټول افغانستان کې جوړې شوې د تاریخي سیمو او تاریخي ابدو ساتنه او پالنه به هم کوي. خو وسلوال طالبان بیا وایي د دې تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي ابدو ساتنې تجمن دي. دا دغه ډلې ویان ز به ولا مجاهد ازادي رادیو ته وویل مش خپلو مسولینو ته امر کړی چې لا تاریخي ابداتو څخه د ساتنه وکړي څار دی وسی د کیندنې مخنیوي دی وسی د انتقال تجارت او قرارداد مخه باید ونیول سي ترڅو دغه تاریخي آثار او تاریخي ابدي خوندې پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر 1999 کال د کب میاشتې په لومړۍ نیټه وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د تاریخي آثارو په خوندي ساتلو ټینګار کړی و. خو لنن څخه شل کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه ډلې د افغانستان په بامیانو ولایت کې د سلسال او شمامه دوه تاریخي مجسمې نړولې وې. سلسال او شمامه په افغانستان کې تر اسلام لمخه دورې تر ټولو ارزښتمن آثار ګڼل کېږي.
دوستانو په غزنی ولایت کې مو د تاریخي آثار د ورکېدو د ګواښ په اړه راپورټ واورید. اوس به ورسو بیرته د کابل سټوډیو ته او هلته به زما له همکار څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د مالی وزارت وای د روان مالی کال د کمیاشتې په لومړیو دو اونیو کې 5,544,000,000 افغانۍ عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت له لوري رسنیو ته پاستول سوي پیغام کې راغلي چې له دې شمېر شپږ سوه څوارلس میلیونه افغانۍ له مستوفیتونو 1,346,000,000 له مالیاتي عوایدو 801,000,000 افغانۍ له غیر مالیاتي عوایدو او 2,202,000,000 افغانۍ له ګمرکونو څخه ترلاسه سوي دي. د مالی وزارت چارواکي وایي چې د روان مالی کال له پیل څخه د کمیاشتې تر 15 نیټې پورې 9,405,000,000 افغانۍ راټولې سوي دي. سکل په میدان وردګو ولایت کې له 1.5 زیات شات تولید سوي دي. د دغه وزارت د کرنې او مالدارۍ رئیس ورید احمد تسل وایي چې په دغه ولایت کې د شاتو مچیو 1,100 کوچني او لوی فارمونه موجود دي. د ښاغلي تسل په خبره دوی د شاتو مچۍ روزنې د صنعت او د پراختیا او د مالداري سکتور د پیاوړتیا په پار د شاتو مچۍ روزونکو سره په ګډه هڅه کوي ترڅو په دې ولایت کې د شاتو مچۍ روزنې صنعت نور هم وده او پراختیا ورکړي. د نوموړي په خبره په میدان وردګو ولایت کې د 1 کیلو شاتو بیه له 300 تر 500 افغانیو پورې ده. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مچیو ساتنې او شاتو تولید کچه لوړه سوې ده چې په زیات اندازه بهر په ځانګړې توګه ایران او پاکستان او عربي هیوادونو ته صادریږي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر و اوی افغانۍ اوی پوله، یو یورو 2.90 افغانۍ 40 پوله، یو سټرلینګ پاوند 1.6 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 20 پوله، زر ایرانی تو مندری افغانی 40 پوله، زر هندی روپی 1,020 افغانی او زر پاکستانی روپی 490 افغانی.
دو ده افغانستان اقتصادی خبرونو دوستانو تاسی که ولی سی ده او ده غرز مجنور خبرونو و راپورونو ده از عدی ریدیو پر ویب سایت هم بیاول ولی که مخبرون نی عوریدلی پا تکرار برنه عوریدلی سی او هم که ولی سی چی پا جوندی برنه هم ده خبرونو ده از عدی ریدیو پر ویب سایت واوری پتا مو ده از عدی ریدیو تکی کام یا از عدی ریدیو تکی ارگ. افغانستان تا با بیر تراوه گرزو خوص پا یو نریوال موضوع را وخلو. امریکا ده روسیه دفاعی سنت پر یو مشر د امریکا د الوتکو د صنعت په ټولو معلوماتو د غلا کولو تور لګولې دی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې په وینا دا سړی چې کورشونکوف نومیږي د روسیې د استخباراتو مامور و. امریکا هڅه کوي چې نوموړی ونیسي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د روسیې د دفاعي صنعت یو مشر چې ادعا کیږي استخباراتي مامور هم دی، د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی له لوري د امریکا لوی هوایی کمپنۍ څخه د تجارتي اسرارو د پټولو د ادعا په خاطر په تور لیست کې شامل شو. اف بی آی پرون جمعه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د 85 کلن الکساندر کورشونکوف د نیولو هڅه کوي او پر د شک دی چې له کمپنۍ څخه د روسیې په ګټه د تجارتي اسرارو د غلا کولو دسیسه کړې ده. اف بی آی وایي کورشونکوف د روسیې په یونایټیډ انجن کمپنۍ کې چې د الوتکو یوه دولتي کمپنۍ ده کار کاو او د دې ترڅنګ د روسیې د بهرنیو استخباراتو خدماتو لپاره د استخباراتي مامور په توګه دند لرله. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره وی یونایټیډ انجن کمپنۍ په 2009 میلادي کال کورشینکوف د خرسلاو او بازار موندنې رئیس وګمار. د دند داوه چې د لویدیز د الوتکو شرکتونه وهڅوي چې له یونایټیډ انجن کمپنۍ سره کار وکړي چې د روسیې هوایي ټکنالوژي وده وکړي. اف بی آی دا هم ویلی چې کورشینکوف د 2014 او 2013 کلونو ترمنځ د امریکا د الوتکو له شرکتونو څخه د پټو معلوماتو د غلا کولو هڅې کړي او همداراز د هوایي صنعت امریکایي انجینران د روسیې د پی ډی 14 ایرو انجن د بیا ډیزاین کولو لپاره کرایه کړي دي. خود کورشینکوف مدافع وکیل تاس خبری آژانس ته ویلي موکل د 2000 په دوبی کې د روسیې د پولیسو لوري مسکو ته ستون کړل شو. د تاس آژانس پر اساس روسی چارواکي وایي کورشینکوف یې د دې لپاره نیولې چې د درغلیو او جعلکاریو تورونو ته ځواب ووایي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له ود ماشم تر وبجو پر منځنی سپا دولس شپږنوي د افغانستان په څولو اشارونو کې د اف ام پر سلا شهر 15 سپا خبرون خبرونه لري. تاسو صفه وځي او ردلې سي د خبرونه په دوام کې اوري چې د جلال آباد شاروالي وای د دغه شهر د ټولو کورونو کوڅو او سړکونو ادرسونه له ګوګل سره وصلوي. د جلال آباد شاروالي د مسولینو په خبره دغه پروژه به په درې میاشتو کې تطبیق شي. د جلال آباد شاریان وای په دې کار سره به ادرس موندنې په برخه کې دوی او د دوی خپلوان او دوستان له کړاوه خلاص سي. نور حال په دې راپور کې
په هیواد کې د رغنیزو آبادیو د 12 فصل کلیوي خو خارونه نوي آباد او خکلي کړی دي له بلې خوایي ادرس موندنه پیچلې کړې ده. د جلال آباد خاریانو په باور خارونو بڼي له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته د بدلون په حال کې دي او د مشخصو ادرسونو د نشټوالي له کبله تل ستونزو سره مخ وي. خو اوس د جلال آباد ښاروالي مسولین وایي په راتلونکو دریو میاشتو کې به دغه ستونزه حل او د ښار د ټولو ناحیو کورونه سړکونه او کوڅې په ځانګړو نومونو او نمبرونو مووي او لوحې پرې نصبوي. د جلال آباد ښاروال باسین بهیر له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل د یو انهابیتات موسسې په مالی مرسته د ښار پر 2300 کوڅو او شاوخوا 40000 کوڅو د لوحو نصبولو لړۍ پیل کړې او دغه نمونه او نمبر یې به له ګوګل سره د انلاین ادرسونو په توګه هم وصل کړي
او هدف د دې پروژې دا دی چې خلکو ته د ادرسونو او د ځایونو او پتو په منډلو کې اسانتیا رامنځته شي او دا سیستم الکترونیک شي ډیجیټلایز شي. دا به ټول ګوګل ته جګیږي او په ګوګل کې به دا لوکیشن موجودی کڅو غواړي خپل دوست د خپل کور د خپل ځای لوکیشن ورواسي ادرس ورولېږي نو کولای شي چې لینک ورواسي او هغه د ماغه په تعقیب باندې ادرس په اسانۍ سره پیدا کړي.
اباسین بهیر د دې اقدام غټې د ادرسونو د ورکولو په وخت کې د ټلیفوني لګښتونو کمواله د جرایمو د کچې ټیټواله او د دقیق لوکیشن لاري د پیښو پر مهال د اطفایو او امبولانسونو پر وخت رسیدنه یادوي. اخوا د جلال آباد خاریان لدی ډلی فرید خان وای په دې کار سره بعد د ادرس موندنې په برخه کې دوی او د دوی خپلوان او دوستان له کړه وخلاص او په اسانۍ به هدف ته ورسیږي. د فرید خان په باور د هری میاشتې او کال په تیرېدو سره خاري بڼه تغیر کوي او څوک نشي کولای چې د تیرې میاشتې په نخو پتو د دې میاشتې هغه ادرس په اسانۍ ومومي.
د جلال آباد ښار د یو میاشت نه بلې میاشت او د یو کال څخه بل کال ته مخ په آبادېدو دی او آبادي ورکې راځي. یو شخص چې یو میاشت مخکې یو ځای ته تللی وي نشي کولای چې یو میاشت وروسته هغه ځای په اسانۍ سره پیدا کړي. نو که دغه ادرسونه د کور نمبر یې ولګول شي د دې په واسطه یو شخص کولای شي ډېر په اسانۍ سره خپل دفتر
مشخص ادرس له نشټوالي میلمه لاس نیولی کور ته راولي.
مخکې به چې میلمه راتللو نو موږ تلیفونو باندې به مدرسونه ورکول چې دې ځای ته راشه هغې ځای ته راشه. نو چې وبه نه شو ادرس به پیدا نه شو کړی نو موږ به تر نیمۍ لاره پورې خپله ورسره پازیتلو او وره بخلو میلمه به کور ته راوسته.
پر کورونو د نمبرو او پر کوڅو او سړکونو د لوحو لګولو چاره شاوخوا درې اونۍ وړاندې پیل شوې چې د مسؤلینو په خبره تر اوسه یې دغه پروسه د ښار په لومړۍ ناحیه کې بشپړه کړې او دوه نورو ناحیو کې د نصبولو چاره دوام لري. د جلال آباد د خروالی مسؤلین له خاریانو غواړي چې د لوحو په ساتنه کې ورسره مرسته وکړي او د خاري فرهنګ په دودولو کې ورسره همکار پاتې شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
پاکستانی طالبانو مخکینی مشر داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
دوستانو ترشنه اسمان لاندی پروگرام چې همدان نن باید پر دوو بجو یې واوري، په دې خبرونه کې موږ د نوي کال په ترڅ کې افغانستان کې په زراعتي مسایلو باندې او د وچکالۍ خطرونه څه دي غږیږو، بحث لرو، میلمانه هم لرو، تاسو هم کولای شئ خپل نظرونه را سره شریکی. خو په اوسنۍ خبرونه کې به دا غړی په همدې خبرونه کې ورسو بیا هم کابل سټوډیو ته. زما همکار براته وایي چې کابل چپرس پاڼو نن پر کوم مسایلو باندې
هیواد دولتی ورسپانی په افغانستان کې پر خبری اعلانو، بریدونو او یا هم په ټوله کې هدفی وژنو په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان خبرګون اخیستل شوی چې ویلي طالبان په قصدي توګه خبری اعلان او د ښځو په ګډون د رسنیو کارکوونکي په نښه کوي چې دې چارې د تلپاتې او عادلانه سولې په برخه کې اندېښنې لا زیاتې کړې دي. په راپور کې راغلي د دوی څېړنې ښیي چې طالبانو تر خپل نفوذ لاندې سیمو او خارونو کې خبری اعلانو ته بیلابیل ګواښونه کړي دي او دا چاره د دې لامل شوې ده چې یو شمیر خبری اعلان له هېواده تیښتي او یو شمیر نور د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شي. ورسپانې لیکلي دغه سازمان همدارنګه له ملګرو ملتونو او د افغانستان په سوله کې له ښکېلو هېوادونو غوښتي چې د طالبانو په مشرتابه فشار راوړي چې د خبری اعلانو د خوندیتوب په برخه کې د دغه سازمان غوښتنې ومني او خپلواکو رسنیو او خبری اعلانو د خوندیتوب لپاره له خپل اړخه اقدامات وکړي. طالبانو که څه هم تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې د خبری اعلانو، علماو او مدني ټولنې د فعالانو په وژنه کې لاس لرل رد کړي دي. ویسا ورسپانې لیکلي امریکا د نویو بین المللي سیمه ییزو شرایطو، نویو انکشافاتو او په افغانستان کې د شل کلن حضور د لاسته راوړنو په نظر کې نیولو سره غواړي دغلته یوه مرحله پای ته ورسوي او د خپل حضور نوې مرحله په نوې بڼه پیل کړي. ورسپانې په وینا د تیر په څیر امریکا دغه کار له پاکستان سره په شریکه او د پاکستان د ګټو په پام کې نیولو سره کوي. د دغه ورسپانې په وینا پاکستان په افغان سوله کې بیلابیل اهداف لټوي او غواړي چې په کابل کې کمزوری او بې ثباته حکومت وي. همدارنګه افغانستان باید د اتصال او زیربنا خاطر ممکنه حده محروم وي او وګړي خصوصا ښځې باید له زده کړو څخه محرومې وي ترڅو له دې لارې خپلو موخو ته ځان ورسوي. لیکوال په دې لړ کې پوښتنه کړې چې ولې په دې وروستیو کې علمي کدرونه، دیني علما، د مدني ټولنې فعالان او افغان میرمنې وژل کیږي. وړاندې د کابل او جلال آباد وروستیو هدفي وژنو ته اشاره شوي. لیکل شوی چې په دې برخه کې داسې وژنې د یادونه وړ دي چې له ښځو نه د کار او پرمختګ جرأت اخلي. او اطلاعات روز ورځپاڼې پوښتنه کړې که امریکایي ځواکونه په می میاشت کې ونوځي بیرته په نړیوالو ځواکونو د طالبانو د جنګ پیلولو خبرداری څومره جدي دی او د افغان سولې په لړۍ به څه اغیز ولري. وړاندې راغلي د پاکستان ستراتیژیک ملګري چې امریکا او د سیمې هیوادونو سره د طالبانو د اړیکو اصلي جوړونکي دي، دې کار ته اجازه نه ورکوي چې بریتونه بیا پیل شي. د لیکوال په وینا طالبان به د ځواکونو وتلو په وخت هوکړه کوي او په خورا احتمال سره چې د دې خبرو بندون به د ترکیې په ناسته کې حل شي.
دوستانو، مخکې تر دې چې د خبرونې پاتې برخې ته ورسو، په کابل کې 12:30 دی. یو ځل بیا به د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل واورو.
د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د کونړ امنیه قمانداني وایي د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه تیره شپه وروسته له هغه پیل شوه چې مخالفینو په ګلسلک سیمه کې پر امنیتي پوستو برید وکړ. د کندهار امنیه قمانداني ادعا کوي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې په دوه هوایي حملو کې 11 ځانوژونکي بریدګر وژل شوي. د کندهار د والی ویاند وایي دا ځانوژونکي له چاودیدونکو موادو په ډاک هومبي ټانک کې وو او پر امنیتي پوستو د حملو پلان یې درلود. د افغانستان د فوټبال لیگ د دوهم پړاو د لوبو په لړۍ کې چې په مزار شریف کې روان دي، نن د فاریاب خراسان د سرپل اف سی خدیم لوبډلې سره سیالي کوي. متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې ICC پر یو شمیر جګپورو چارواکو د پخوانی ادارې لخوا لګیدلې بندیزونه لري کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل دا بندیزونه نه مناسب او نه ګټور. په واشنگتن ډی سی کې یو موټر د امریکا د کانګرس د مانې دوه ساتونکو وهلی چې یو یې مړ شوی او بل یو ټپي دی. پرون چې کله د بریټ کې د کانګرس غونډه نه و. او تایوان نن د اورګاډي د ټکر په پرونی پیښه کې د 500 کسانو د مړینې ویر کوي. د دې پیښې د قربانیانو ارواو ته د درناوي په خاطر به د دې درې ورځنی ماتم په ترڅ کې دولتي بیرغونه په ټول تایوان کې نیم ځوړند وي.
او سم د زهرو کاروان اونیس پروگرام لرو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سخت کال د ننګرهار په اتول سوالیو کې کوکنار کرل سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
په ننګرهار ولایت کې د نشئی موادو یو فابریکه ویجاړه شوه. له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د حمل د میاشتې پر 11 نیټه د هوایي ځواکونو په همکارۍ د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د هیروینو یو کارخانه تخریب شوه. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې کارخانې څخه 2515 کیلوګرامه تریاک، 240 لیټره مورفین، 100 کیلوګرامه کیمیاوي مواد او نور هغه وسایل ترلاسه شول چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېده. د نشئی او کیمیاوي مواد تر نیول وروسته عملته وسوځول شول، خو د دې کارخانې د ملکیت په تور تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوی. په هرات او پنجشیر ولایتونو کې نږدې 30 کیلوګرامه چرس د قاچاق کېدو پر مهال ونیول شول. د هرات د امنی قومندانې ویاند عبدالاحد والیزاده ازادي رټوویل یو نفر چې غوښتل 30 کیلوګرامه چرس هرات ښار ته قاچاق کړي، پولیسو د موټرو د تلاشي پر مهال ونیو او تل لمړی یو څېړونکو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړ. په دوهم ګام کې یو نفر چې غوښتل 10 کیلوګرامه چرس په یو موټر کې له پنجشیر ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي، پولیسو له نشئی موادو سره یو ځای ونیو. په تخار ولایت کې تر 100 بوتلو ډیر شراب ونیول شول. د تخار ولایت امنیه قمندان اکرام الدین سری ازادي رټو ویل چې 100 بوتله شراب چې خواجه بهاودین ولسوالۍ ته قاچاق شوی او په پام کې والا غزا رستاق ولسوالۍ ته یوړل شي، پولیسو ونیول. د دې نشې موادو په تور دوه نفر نیول شوی او موټر هم ضبط شوی دی. او د اونۍ وروسته پیښه ده چې پولیسو په کابل ولایت کې 15 لیټره شراب او 2 کیلوګرام نور نشې مواد ونیول. لومړی عملیات چې له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل په شپړسمه حوزه کې د نشې موادو جوړولو پر یو کارخانه وکړل، په نتیجه کې 15 لیټره شراب ونیول شول. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادۍ رډیو ته ویل په دوهم ګام کې پولیسو تر 800 کیلوګرام ډیر یورین او 2 کیلوګرام ډیر خیخه ونیول. په پام کې وچی دا نشې مواد له پغمان ولسوالۍ څخه کابل ښار ته قاچاق کړل شي. د دې دوه قضیو په تړاو شپږتن هم نیول شوی دی.
د نشې موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واوریده. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سخ کال د ننګرهار په اتول سوالو کې کوکنار کرل شوی دی.
لاوله ام په هواي تر سره شوی او خلک نه دې په خطر شوی چې کوکنار وکخ تر سره کړی ولی متاسفانه په غوسمو کې چلته امنیتي اندېخنی وي په غوسمو کې کوکنار وکخ شوی.
په یو بل راپور کې بواوري چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د موسیقي لاره معتادین خوشاله ساتل کیږي.
دلته موږ موسیقي په خپل خپل په دغه ګروپ کې هر غړی هر ساعت چې موږ وغوړو دلته خپل ملنې سو بیا وخت لرو د یاد سینما وخت لرو.
د لیلا ما په نوم یو معتاد وای چې میړه می د درملو پر ځای نشې مواد راکړل.
د سپیشل پتاي رااله و هیڅ زندګی نه مزرته انداز نه ژوندته نو په دې ځای باندې خلاص.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
ډیر کا دروازه خلاصه کا
څوکي
زيام
دا ځان دی زر کا چې د سپیوره دړي
ته اوس د حسابو کتاب پرې دا کوټه د می ورسوا.
اوس خبرونه په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو په کښت پیل کوي چې سخ کال حالت په اتول سوالوي کې کوکنار کرل سوي دي. د ننګرهار ځای چارواکي وایي چې د دې ولایت په اتول سوالوي په تیر بیا هغو سیمو کې ډیر کوکنار کرل سوي چې حالت جګړه روانه ده او د دولت د وسلوالو مخالفینو نفوس پکې ډیر دی. خدا کښت تیر کال په پرتله لګ دی. د ننګرهار ولایتي شورا په دې ولایت کې د نشې موادو د کاچاکو ترڅنګ د کوکنارو کښت یو اساسي ستونزه بولي او حکومت ګرام بولي چې پر مناسب وخت د دې ستونزې مخه نه نیسي. خو کله چې کوکنار نیخ وهلو ته نږدې سي نو دوی د کښتونو په اړولو پیل کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په 1400 شمسی کال کې د کوکنارو د بوټو اړول په ګرمو ولایتونو کې لومړی له ننګرهار ولایت څخه پیل سول. د کورنی چارو وزارت معلومات لومخې په لومړی پړاو کې د ننګرهار په اتول سوالو کې یو سل اتیا جربه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاک سوی. د ننګرهار د والی ویان تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل که څه هم دې بزګر خبر کړی و چې که په خپلو سیمو کې کوکنار وکړي نو دوی به یې واړوي، خو بیا هم په ناامنو او هغو سیمو کې کوکنار کرل سوي و چې د دولت وسلوالو مخالفینو په واک کې دي.
لاوله هغه په هوای تر سره شوی و ترڅنګ خلک نه دې پرېښودل شوي چې کوکنارو کښت تر سره کړي ولی متاسفانه په هغو سیمو کې چې هلته امنیتي اندېښنې وې امنیتي وضعیت ډېر ښه نه و، مخالفینو ترهګریز حرکات هلته زیات و. په هغو سیمو کې کوکنارو کښت شوی و چې خوشبختانه د اتو ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې تصمیم عملیات ترسره شول. اوس په هغو سیمو کې چې کوکنارو کښت تر سره شوی وي مسؤلین د خلکو سره په همغږۍ او همکارۍ باندې کرل شوي کوکنارو له منځه وړي.
په ګرمو ولایتونو کې د ننګرهار په ګډون هر کال څلور فصله کوکنار کرل کیږي. په وروستیو کلونو کې له ډیری ترلاسه سوو تاریاکو څخه هیروئین جوړیږي او بیا د پاکستان او ایران لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږي. د احصایې او معلوماتو ادارې د تخمینی سروې له مخې په 1499 شمسي کال کې په ننګرهار ولایت کې په 2215 هکټارو ځمکې کې کوکنار کرل سوي وو چې دا کښت د 1499 شمسي کال په پرتله په سلو کې 8 ډیروالی شي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر وایي په دې ولایت کې د نشې موادو د قاچاقو ترڅنګ یوه بله لویه ستونزه د کوکنارو کښت دی، خو حکومت پر مناسب وخت د دې ستونزې مخه نه نیسي.
په
ننګرهار کې د مواد مخدر موضوع واقع چې یو اساسي موضوع ده، ځکه تقریبا دغه شپږاته میاشت کې چې دغه تنه ولسوالۍ امن شوي دي، خو بیا هم په دغه دوه درې ولسوالۍ چې اکثره ساحه د طالبانو په ولکه کې منطقه کې دي، خو متاسفانه حکومت ډېر وروسته په دې توجه کوي او پام کوي. اوس تاسو ګورئ په سارا کو خوګیاڼو او شیرزادو کې هغه ساحو کې چې کوکنار کرل شوي دي، دو د هغه نه مخکې د کروندر ته ووي چې ورورت نه شي کولی چې کوکنار وکړي. متاسفانه دوه وخت کې د دې لپاره تصمیم نیسي، کله چې کوکنار غټ شي بیا دوی راویښ شي، بیا پروژې والي او په کار کوي.
په 1999 شمسي کال کې له نشي موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز څېړنې ښیي چې تر کابل وروسته ننګرهار دوهم ولایت دی چې د 115 قضیې په درلودلو سره د نشي موادو ډېر قاچاقونکي پکښې نیول شوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو په راپور کې مو واورېدل چې سږ کال د ننګرهار ولایت په لسګونه جریب ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې پاند انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر متی الله وزیری خبري واورو.
پاند زرنونه خولی ته او جهاز هضمي ته ډیر مواجه دي. خولی سرطان انسان ته پیدا کوي، د حنجره سرطان سړی ته پیدا کوي، بدرنګ کېدل او د پوستکي تغیرات راوستل او غاښونو کې خرابېدل پیدا کوي، سرطان د کولمو سړی ته پیدا کوي، د ګردو تکلیف انسان ته پیدا کوي، د وینې فشار انسان ته را پیدا کوي، حتی په خویندو کې د جنین تکلیفونه را پیدا کوي، اختلالات د رفتاری په انسان کې پیدا کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین د درملنې په مرکزونو کې د موسیقي لالارې نور معتادین خوشاله ساتي. د فراه ولایت معتادین د درملنې په مرکزونو کې د موسیقي لالارې نور معتادین خوشاله ساتي چې په روغتون کې ټاکلې موده پوره کړي او په موثر ډول یې درملنه وسی. د فراه د معتادینو د درملنې چارواکي وایي چې د نشې پریښودل د درد تر څنګ خفګان هم لري، له همدې امله موسیقي، شعر ویل او ورزش د هغوی د تفریح سبب کیږي او د درملنې ټاکلې موده په اسانۍ سره ورباندې تیریږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ځینې معتادین چې د درملنې لپاره په دې روغتون کې بستر کیږي، له ځان سره د هنر یو نړۍ هم راوړي. په تیر بیا هغه معتادین چې څو کاله ژوند په مهاجرت کې تیر شوی وي، د موسیقي د آلاتو غږول، د شعرونو ویل او ورزش کول هغه تفریح او مصروفیت دی چې له بستر شوي معتادینو څخه د اعتیاد، درد او خفګان هیروي. په دې روغتون کې د بصیر په نوم یو معتاد د عبدالصبور په نوم د یو بل معتاد تر څنګ ناست دی او خپل شعر ورته وایي. د ده هدف دا دی چې عبدالصبور خوښ وساتي او د بسر کېدو 45 ورځې آسانه ورباندې تیر شي.
دلته موږ موسیقي په خپل خلفه دغه ګروپ کې مرداغه څه خلګلرو چې هغه دی او تاسو مول دل چې دلته موسیقي و ژغوال واقعا هر غړی هر ساعت چې موږ وغوړو دلته خپل میلن سو بیا وخت لرو، د یاد سینما وخت لرو چې سینما مول دل، بیا وخت مسجد لرو، ورته مسجد لري عبادت کیږي، بیا دلته موږ درس تعلیم لرو چې دغه نن مو غوښتنه وکړه د قران شریفانو او د سپاری او د نور کلمون چې دلته درسونه شروع کیږي، معلومات موږ درسونه راکې په دغه موږ خپل ګروپونه کې ستاسو بیا چې موږ معلومات ونه لرو بیا دغه ډاکټر صاحبانو څخه موږ غوښتنه کوو چې موږ معلومات راکې.
د ټولو ولایتونو د درملنې په مرکزونو کې د ارزې میتود څخه کار اخیستل کیږي. د دې میتود لمخې معتادان مجبور دي چې په روغتون کې 45 ورځې تیر کړي. د معتادین لپاره د دې دوري په لومړۍ ورځو کې هم درد وي او هم زړه تنګيږي. د امر روغتیا وزارت په دې ورستوي کې د تعویزي پروم د درملنې نوې میتود معرفي کړی دی. د دې میتود لمخې به معتادین په خپل کورونو کې اوسېږي او یوازې به له روغتون څخه درمل وړي. خو د درملنې دا میتود تر اوسه پورې یوازې په کابل ولایت کې عملي شوی دی. د فراه ولایت د معتادینو د درملنې مرکز مسؤول عبدالودود انوري هم دا مني چې د احتیاط پریښودل ډېر دردناک حالت دی او خفګان هم لري، خو دوی ته د تفریح او ساتیري فرصت برابر شوی دی، لکه موسیقي، شیر ویل او ورزش کول. د هغه څه دي چې پر معتادینو د درملنې د دورې تکلیف اسانه کوي.
مرحله ډیټاکس بارے مرز موږ د زهریستلو یا ډیټاکس په پړاو کې د معتادینو لپاره د زدکلو او موسیقي پروګرامونه لرو. زموږ ارواپوهان دوی ته پروانی برخه کې زدکړي ورکوي، هغه مسلکونه چې د دوی هرسیوي بیرته ورخودل کیږي. موږ د دوی لپاره د تفریح پر لپسې پروګرامونه لرو.
دوامدار دار
محلي چارواکي په فراه ولایت کې معتادین تر 50 ډیر شي، خو تر اوسه پورې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غشمیری په رسمي ډول نه دی تایید کړی.
ترنو اوریدونکو واموریدل چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د موسیقي لالارې معتادین خوشاله ساتل کیږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې د نشي موادو په اړه د خلکو ناسم باورونه د اعتیاد لامل ګرځي. دا چې دا ناسم باورونه څه دي، خلک ولې د نشو په اړه ناسم باور لري، د دې ناسمو باورونو د مخنیوي لارې چارې څه دي، په دې اړه مې له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې ځینې خلک باور لري چې فلانی ډول نشئی مواد د فلانی مرض دوا ده، دغه ډول باورونه تر کومه ځایه سم دي؟
غلط باورونه هغه وخت رامنځته کیږي چې شخص د یو شی په حق له، د یو موضوع په حق له کامل معلومات، عمیق معلومات نه لري، د مقابل جانب په وسیله باندې د توصیه کیږي. دا غلط باورونه دا صحیح تصور کې چې دا صحیح ده. اصل استفاده د مواد مخدر یو اختلال د رواني ده، یو غلط باور ده. مثلا ځینې خلک وایي دغه چرس د وینې غوړ لپاره ډېر ښه ده، یا مثلا وایي چې کله چې یو نفر شکر مرض ولري چرس استفاده وکړي یا تریاک استفاده وکړي شکر مرض یې ورته لري کوي، چې دا یو غلط باور ده. داسې متدین موږ ته راغلي دلته چې داسې غلط باورو باندې دوی شروع کړی د مواد، دا غلط باورونه په متدینو کې او د متدینو حتی په فامیلو کې هم داشته. مثلا ټوخیږي وایي تریاک ورته استفاده کوي، یا مثلا زندردي لري دوا نه پېژني ترې مډول بل فامیل سره ورته وایي چې خورې دغه ته وخوره چې د درد لپاره ډېر ښه ده. هغه چې وخوري درد ډېر آرامي د خوشحالۍ احساس کوي، او په هغه نوی سبب یو پاکټ ماته راوړه بل وړه، داسې استفاده کوي، بالاخره جسمي او رواني مشکل ورته پیدا کیږي.
عام خلک دغه ډول باور نه لري، بلکې دا لوشت خلک هم په دې باندې باور دي. هغه ولې دغه شی ناسم باور لري؟
هغه ته چې مثلا سواد سطح ډېر ټیټ وي، هلته چې مثلا جنگي د شعور سطح ډېر ټیټ وي، په دې کې دغه غلط باورونه ډېر رامنځته کیږي. چون خپله مطالعه نه لري او د یو شی په هکله تحقیق نه لري، قضاوت دومره پوخ شوی نه ده چې دغه شی په مقابل کې درست او صحیح شکل سره قضاوت کوي. بیا هغه وخت ده چې دغه سړی مشوره مني، حتی په ډېر روشن فکر فامیلو کې. مثلا یو نفر یو جنسي مشکل ورته پیښیږي او دا مثلا مستری اخیستی په تعلیم تربیه کې، داسې یو مسلکي سړی ورسره نه وي، مسلکي سړی په هغه منطقه کې دغه خپل مشکل هغه سره شریک کړي. مثلا یو بل نفر ورته یو مشوره ورته ورکوي چې دغه تریاک د جنسي غریزې لپاره ښه ده، خپل مشکل د رفع کولو لپاره د هغه مشوره ومني. که چیرې په هغه محیط کې یو کتاب موجود وي په دغه موضوع کې، یا مثلا یو امکانات موجود چې دا معلومات واخلي، یو مسلکي شخص هلته موجود چې دا دغه مشوره واخلي، مسلکي د نگانه غلط باورونه هم به کم شي.
په دې ورستوي کې په ځینو رسنیو کې هم ځینې لیکنې خبرېږي چې فلانی ډول نشئی مواد د فلانی ډول ناروغۍ لپاره دوا ده. د دغه ډول لیکنو یا دغه ډول اعلانونو ولې مخه نه نیول کیږي؟
اول دغه رسنۍ یا دغه تلویزیون یو رسمي مرجع نه دی، جواز اخلي او دوی اتمن یو تفاهم نامه امضا کوي چې په هغه کې داسې یو شیان ده خپور کی چې د جامع نظم، د جامع ډیسپلین او ذهنونه مختل نه کی. نو هغه مرجع چې دوی ته جواز قانوني ورکړي، اول دغه مکلفیت ده چې دغه رسنۍ باید دنه کنټرول شي، د به سرنوالي ته معرفي کی. بل دا د وزارت اطلاعات او فرهنګ، د سیاحت امید محترم وزارت، د حج اوقاف د محترم وزارت، دا چې لاس په لاس ورکی ټول سره کوم هغه رسانه یا هغه منابع یا مجلات چې د غلط باورونه نشري هغه نه باید دنه باید جلوګری وي او جدي قانون منګولو ته دی وسپاري.
ډاکټران هم وایي چې په جنو درملو کې مخدره مواد ګډ شوی دي، دغه ډول درمل ولې خلک نه موتادوي؟
کله چې ډاکټر یو مریض ته توصیه کوي نهایت ډېر ورکړي ته درې ورځې، په درې ورځې کې د چانس د موتادېدو بیخي کم دی. په زیات دواګانو کې عقیده نشته، اما هغه کې کیمیاوي تغیرات پکې راوړي، کوم مواد چې ډېر مضر ده، کوم مواد چې عصبي حجراتو باندې ډېر ناوړه اغیزه لري هغه تن لري کوي، چې دغه منفي حالات کمی او رز جانبي ډېر کمی، او هم چې نن د لنډ وخت لپاره د ورته استرګي دغه لپاره د احتیاط نه وړي چې ډاکټر توصیه کوي.
په عموم کې د دغه شی غلطو باورونو د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟
یو شی په مورد کې چې معلومات اونل لري او دغه معلومات یو علمی اساسونه لري، د باید مخکې نشي هغه مسؤولو کسانو ته، مثلا رواني مشکل ورته پیدا کیږي رواني ډاکټر ته، د روان شناس ته مراجعه کوي، که جسمي مشکل ورته پیدا کیږي مشخص ډاکټر او مسلکی کس ته مراجعه کوي، او هغه خلک چې یو شی په مورد کې معلومات اونه لري هغه خبر دي سوونه لري. دوه مدد چې خلکو عامه آگاهي باید لوړ شي چې دغه عمل تعقیب نشي. درې مې چې ډېر مهم د زمنګ رسانی دي، دغه غلط باورونه باید نشر نکی، دغه منفی شایان باید نشر نکی چې د جامع او د خلکو د صحت د بدواله سبب کی.
له نشي مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاګبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه دی راغلي.
د نشي توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي. د
شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، ته خامخا قاچاګبر دی، د تاسو کارخانه موجود دی.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شي.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادۍ رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي، او اوس د خاطرې ورده د کاپیسا ولایت اوسیدونکو لیلا ما وایي چې میړې د ناروغي پر مهال د درملو په نوم نشې مواد ورکړل، او له هغه وخت راهیسه په نشې موادو معتاد شو. دا چې لیلا ما د نشې موادو له عمله لسړه وستونزو سره مخ شوی او اوس په څه حالت کې ده، دا بخپل د دې لخلې واورو.
ویړه د لاسمه اختاش مزه مریمه ته دا خلک مته دا د دې دا هرو جوړ کی رانه سستا ستاپ دې عمل باندې اختاش لمه سورز مې د دې لاسه هیڅ کله نه لیدل، کله و د دروغ ته ما تر افسه کې کله بل نه خنا که جام دینه ور سره کول نو را پوره را شیشې ته دې شانه ته دې واختلم هر ورځ مې خسر جان ګال نن شړل به نو مې زمور کړتل ما ته اندش په ته نه بیر ته راغلم وړ به راو لګم بیا داس بنزورز باندې تیرې کنه سم نه به ورم ته نه زه هغه د لاس مو ته د شل کله یو ځای کې کله بل ځای کې در به در به ګرځېدل ما چې په ما ځه نه وه نه به ور سره جان به مې ګو چار څو به ولې د و هو به مې سر به به جان کوه د سر کو پیسې را کې الله شای را زنو سي دې جان جان به سره کا ما ځه خدای دې کین دا وړ پر به پتا شل مال دا مړه دې د سپوږ پتا راغلی و ویخی زندگی نمیزرد توی رومان دست از جلده اما پرده یه زوی مال اخلاس یا بنزه که الان رو رست دواته نمی مطاز شو یا زمار سر مطاز اصلا به بنزش پک الان که هیچ مطاز نیست پیل کورانه یا رونه شعر شعر لرم شکرده یا هم خسا که دیدی یا هم نورازی پکتنه بخصاد که وید تا وید پرده ری زفرده ری رو کشه مطاز هم لرو مطاز کیل کور هر شان لرو نمت تا چم شروع کرد شتو لرو
دا زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې د افغانستان د ډیرو خارونو په هوټلونو او رستورانونو کې ځوانان قیلونز کوي، او دا کار اوس یو فیشن بلل کیږي، خو ټول ځوانان یوازې قیلون هم نه څکوي، بلکې د قیلون تر شا نورې کیسې هم پټې دي. دا چې دا کومې کیسې دي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
محمود کاکا سړی مشه په خیر راغلې.
خیر یو سي تام سړی مشه، دا څومره غنه غونه ده، چیرې کینم؟
رازا نن به داسې ځای درکم چې ته خپل وای شاباز، په ما پسې رازا.
ښه سمه ده.
دغه دی، دا کوټه ده.
ها دا کوټه ده.
او دا کوټه ده، دا بیخي خاصه کوټه ده. ته خو زموږ نازولی میلمه یې، له ډېره وخته دلته راځې، که نن موږ دا کوټار چاته نه ورکوو.
پلانې منزل کې خلک ډېر شوي نه دي؟
او ډېر شوي دي.
دا خلک خو چې ما ولیدل ټولو یا د چرسو سګریټي لګولي او یا یې نورې نشي کولی.
او موږ یې تر نورو هوټلونو ښه خدمت کوو، ځکه مشتریان ورځ په ورځ ډېرېږي.
خیر ته ورشه ماته چرس راوړه.
پر غبرګو سترګو همدا اوسې راوړم.
اوف ته بیا دا سپی وګوره، قسمه دښمني چې را سره وي چې زه ورک شی. اوف دا دروازه ولې نه خلاصوي؟ ژر کوه دروازه خلاصه که.
څوک یې؟
زه یم.
دا څال دی، ژر کوه چې اوس د سپي ونه دړي. ته بیا چا څکولې دي؟
تو اوس دا حساب وکړه، پرېږده کوټې ته مې ورسوه.
رازا دلته لاس زما پر اوږه کېږده.
دغه دی کې مې خلاص
په دغې زینو کې ونه غورځېږي، لږ احتیاط کوه.
نه غورځېږم، پام مې دی.
دا چې اوس ونه غورځېږي، لږ احتیاط کوه. پر دغه توشکه کېنه.
سمه ده، کېنم. ښه، بابا خو به نه وي خبر شوی.
بابا څنګه نه دی خبر شوی؟ ته په نیمه شپه کور ته راځې او بابا به نه خبرېږي؟ بابا تر ډېره وخته پورې درته منتظر و، همدا اوس ویده شو.
دا خو ډېر بد وشو. ښه څه یې ویل؟
بابا ډېر په قهر و، ویل زه به ورسره جوړ شم، ویل چې زه پوهېږم دای نشه کوي او چیرته دی.
نو بابا څنګه پوه شو چې زه نشه کوم؟
بابا خبر دی، آن دا چې هغه هوټل هم ورمعلوم دی چې ته هلته نشې کوې.
چا ورته وویل چې زه نشه کوم؟
ټوله کورنۍ خبره ده چې ته نشه کوې. بابا به ولې نه وي خبر؟
راجا
امیر صاحب اجازه ده؟
راځي راځي وکیل صاحب مهرباني.
سلام علیکم. ستړي مسې په خیر راغلی.
سات مخده
په خیر راغلی. تشکر، سلامت. مهرباني په دغه مخامخ چوکۍ کې نه.
سمه ده امیر صاحب، مننه.
وکیل صاحب خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟
امیر صاحب خبره داده چې مونږ یو فیصله کړې ده.
څنګه فیصله مو کړې ده وکیل صاحب؟
زموږ د حوزې د ټولو سیمو وکیلانو لاسونه سره ورکړي او د نشي موادو پر ضد مو مبارزه شروع کړې ده.
دا خو مو ډیر ښه کار کړی دی، ښه زه څه همکاري در سره وکم.
پرون مو غونډه درلوده او پریکړه مو وکړه چې زموږ د ناحیې مربوط به ځینې هوټلونو کې د قیلون په پلمه ځوانان نورې نشي کوي.
هو ما هم دا خبره اورېدلې ده، خو ثبوت مو یې لا تر اوسه نه ده موندلی.
مونږ یې ثبوت لرو، نور وکیلانو زه مشر وټاکلم چې تا سره خبرې وکم.
ښه، ډیر ښه چې ته مشر وټاکلې. نو ما ته څه ویل لرئ؟
ویل یې کامر صاحب زموږ د حوزې په هوټلونو او رستورانونو کې د قیلون په نوم د نورو نشو مخه ونه نیوله، موږ د امنیت قومندان ته ورځو، که هغه یې هم مخه ونه نیوله د کورنیو چارو وزیر ته ورځو.
وکیل صاحب زه ستاسې په خدمت کې، تاسې ثبوتونه راوړئ، زه به په هغه ورځ دا هوټلونه او رستورانونه بند کړم. که دا کار مې ونه کړ بیا زما په باره کې د امنیت قومندان ته شکایت وکړئ. نور څه غواړئ؟
خیر یوسی امیر صاحب، بس سبا له خیره ثبوتونه درته راوړم.
بالکل سمه ده.
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو د دیونی د زهرو کاروان خبرونه پر هم دی ځای پایته ورسیده. تر بلې خبرونه پوری مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان
په افغانستان کې د ډیموکراسي سلکلن مزل
د ډیموکراسي تپی سلکاله مخکي
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپي په سر باندې تکوالو
ټګره پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه
درلود د ډیموکراسي پړاوونه پیړې ته د شاګور پلړې کې